السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورې افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لویه برخه پر دې ورګرځه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلي.
امریکا کې میشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي؟
د امریکې له حکومت سره د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي.
د ولسمشر تاج امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډېر مهم او اساسي ټکی ده.
اروزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې.
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیرې نه کوي دا خلق دا رو خلق مقابل باندې دا سلاوی را پورته کړی.
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي.
موږ د غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرکوای یغه دا شی مو استعمالو.
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبت پیښې ډېرې زیاتې شوې. تر هر څه مخکې به خبرونه له اسمت ساروان وورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید. د هرات والی وای یو سلیدیش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوی دي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبري وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په تیره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یو نوي باب پرانستل بلل شوي دي. په پام کې راځي چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقره له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني. د هرات والی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغو کسانو د مولوی مردان نورزی په مشی د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. والی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړوره پرېکړه یې کړې ده. د هرات والی زیاته کړه له حکومت سره ملګري شوي طالبان به د شندن، زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په نګرهار کې یوې حکومتي سرچینې آزادي راډیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو. ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء رستیزوال شي یوه موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی و. د ده د وژلو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیښه شاوخوا دولسمې بجې د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکي وشوه. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تورو شیشو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازری ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی آزادی رادیو ته وویل په ازره ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سکوت ولسوالۍ از حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازری ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلی ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قایم ازادي رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین په اړه پر روابطو تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همداراز وویل چې د دې کلتوري خونې تر څنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچیانو لپاره پرانیستل شوی دی. د ښاغلي قایم په وینا د افغانستان د کلتوري خونې په پرانیستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو تر څنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشریه او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوښه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کڼي خوا یې ګزار خوړلی دی. نیوګټنس ورځپاڼې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارت ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټه الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته تللی دی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ښاغلی غنی او ورسره ټیم چې پکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی. داسې وخت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې دننه جګړو زور اخیستی دی. ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابله واشنګټن ته روان شو. په واشنګټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څو شرایطو سره هم مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حق لاسه د رډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېرو وختونو کې اشتباهان لیدل شوي، طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولی شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي. مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما دا به مرکزي او بلاخه به ښارونه هم نه شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و مردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی امریکا کې دي، دوی به سبا د جمعې په ورځ د امریکا په وخت بده سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن او ورسره پلاوی سره وګوري. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان څه وایي، د دوی په استازیتوب دوه تنو ښاغلي عزت الله شمزي او دلاور فیضان چې پخوا چې لیکوالان او شنونکي دي، دوی ازادي راډیو ته خپل غږونه راستولي دي.
زمانم عزت الله شمزي دی، زه د امریکې په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله حیات نه چې پراست کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی ده او دوی امریکې ته سفر لري. د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکې له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړې، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي دی افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک تیرې کې. خو په دې وروستیو کې اورېدل کېږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیزه ده او پوښتنه راي ولاړی.
په امریکا کې میشت دوه افغان شنونکي او فعالانو، عزت الله شمزی او دلاور فیضان، اوس هم دننه افغانستان ته راځو. هلته ښځې څه توقع لري چې د افغان حکومت مشران امریکا ته په سفر کې څه موضوعات مطرح کړي؟
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله زموږ تمه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسته راوړنی چې په دواله سیزه کې درلودې هغه لاسته راوړنی خوندې پاتې شي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو تر څنګ وزه په وزه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای شي.
محتمل د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه له سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یو طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی، دا هم د دوی خپل همت دی. البته داسې زمینه سازي دولت کړی دی، مننه کوو. نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپل ځوانانو ته ورکړو، زما فکر کې ملت راجی او کو ډیر خدای نه خارجي سیاست و.
جوان
طریقه پولیس او یو شوی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره و
خې دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 2019 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
آزادی رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د جګړې لزیاتیدو سره په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو په ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوی. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیری د پخوانیو جهادي قومندانانو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. طالبانو بیا دغه ډلو ته ګواښ کړی چې د وسلو له اخیستلو دې ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاڅونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو یې د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامی ګوند جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استاذ حضرت علی او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو پر اپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنځ انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلی. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د میلیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړي دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو هرکلی کړی او د دې لړۍ د پراختیا هیلې ښودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږوي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاسول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل
استجالیت وجود داره، اما
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاسون کوونکی مدیریت سی، ځکه دا سینسی چې بیا د انارشی او ځنځنی وخوا ته ولاړ نسو، چې په هر ښار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالې نښتې کوي او د ښارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او ویویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
و موردل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا په شمال کې خلکو وسلې اخیستې دي، اوس په ورشو جنوب ته په اوروزګان کې هم سلګونه کسانو د افغان حکومت او پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې اخیستې دي او وایي چې غواړي د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کړې دي. د دغه کسانو شمیر سلګونو ته رسېدي او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وي نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلې وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلکو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمیدالله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول ویویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي. دا ټول خلک په دغه پاسونی دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک دغه خلکو مقابل باندې دغه د سلاوی راپورته کړي دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره
په اوروزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اوروزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالۍ د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړي پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هېواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غواګاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ د رادیو ټول پروګرامونه واوري. وربشو نورستان ته په نورستان کې خلک وايي پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي په وجه بیرته د غرونو او محلي جوړو بوټو په وسیله درملنه کوي. د دوی په خبره چې یو نیم کال کېږي روغتیایي مرکزونو کې درمل نه لري او همدار زیات کسان نورو ځایونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال او درملنې وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له نورستان واورئ.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دی. وای له څو کالو را په دې خوا له محلي درملو او جوړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هېر شوي. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
مګر دې غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرکو یغه دغه شی مو استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مو ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مو نه ارشوې ده اوس کلی سره دلته دې ضرورت کلنی مو ته نزدې ده دلته دوا نشته پندې شپه و می اشکی چې دا دوا دې خرج به هیڅ نشته ده. دا خلک ډیر حاضر ده په مرکزی کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو ریبای پروختي مرکزونو کې ډاکټرانو او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو لامل بندې شوې دي. نه څوک له بل ځایه درمل راوړلې شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولې شي نو ځکه بیرته د جوړو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډېر جدي ستونزه ده. دوا نشته ده. ډاکټرانو د ماشینه هم نه دی ورکړل شوی. خلک یو ځل بیا پخوانی د دستور تر غزیدل دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو غنې استفاده کو. د نورستان خلک یو ځل بیا مغه پخوانی حالاتو ته ګرځول شوی دي.
د دوی په خبره چې په خوای د ګېډي دردونو لپاره وینلې د ملاریا او محرقه لپاره شمکه د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنۍ او نور شیان کارول چې اوس د همدې شیانو کارولو ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټرانو او صحی کارکونکو به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ده چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته معاشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ستونزه یې د عام روغتیا وزارت او ارک سره شریکه کړې ده. خو لا یې هم د حل څرک نه لګیږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسؤلینو څارنوالۍ ته ور وپیژنده چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال لري او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایان نشته. اکثر خلک دوایان د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې وه او همدارازې ژمنه کړې وه چې دوه ورځو کې به د وزارت حقیقت موندونکي پلاوی نورستان ته لاړ شي. خو خلک وایي نه تر اوسه روغتیایي مرکزونو ته درمل رسیدلي، نه صحي کارکونکو ته معاشونه ورکړل شوي او نه هم د وزارت هغه حقیقت موندونکي پلاوی نورستان ته تللی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی.
گرانو هیوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکې
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. اسمت ساروان لند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپین ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالۍ کې فعالیت کاوه. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د درېیمې لوا د رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په ننګرهار کې وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیښه شاوخوا 12:00 بجې د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکۍ وشوه. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازري ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکنګ کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. د پاکستان د مسلم لیگ نون دلیم راستیال مرشیه او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. نیوګټنس ورسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارت نشته د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ البته کې په وسیله شوی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د اولمپیک نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ورځې په مناسبت د لوبغاړو د هڅونې او ستونزو ته د رسیدو په هدف نن یو کانفرنس جوړ شوی و چې چارواکو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې لوبغاړو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنو او وړاندیزونو باندې ټینګار وکړ. یاد کانفرنس کې لسګونو لوبغاړو د آسیا اولمپیک د شورا غړیو او د فدراسیونونو استازیو ګډون کړی و. چارواکو ژمنه کړې چې د افغان لوبغاړو د ستونزو هواري او ورته د رسیدو لپاره به لازمي هڅې وکړي. افغان لوبغاړي د محل بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره لکه امکاناتو شکایت لري. په اورسکان کې د لوبڅارنې ټولګۍ نن پای ته ورسید. د ټولګۍ د اورسکان ولایت د لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په موخه څلور ورځې د مخه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. په یاد شوي ټولګي کې څلورویشت لوبڅارانو ګډون کړی و او لوبڅارانو په عملي او نظري توګه د افغان فوټبال فدراسیون د نړیوال لوبڅار حلیم آقاشي رضات په لارښوونه روزنه ترلاسه کړه. او د پاکستان سوپر لیگ پایلو باندې مخام د ملتان سلطانز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دواړو لوبډلو سره افغان لوبغاړي لوبيږي. د ملتان سلطانز لوبډلې سره رحمان الله ګربز او پیښور زلمی لوبډلې سره بیا حضرت الله زازی او وقار سلام خیل لوبيږي. حضرت الله زازی پیښور زلمی ته درې لوبې وګټلې او پایلو به ته ورسوله. بل لور ته بیا رحمان الله ګربز یوازې یو لوبه کې لوبېدلې او نور شانس نه دی ورکړ شوی. دا د ولې د چې پیښور زلمی په 2018 کال کې هم د پاکستان سوپر لیگ اتل ولې ګټلی و.
ازادي رادیو ته غواګاست. سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د کرونا په اړه درته راپور لرو. په روسیه کې د کووید 19 پیښې دا وروستۍ ورځې ډېرې شوې. هلته د همګړۍ له 5 میلیونه 3 لکه زیات کسان په کرونا اخته دي او دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول له 15,000 نیولې تر 14,000 پورې مثبتې پیښې ثبتېږي. احمد شیبر او نور جزئیات او ورپسې به 2:19 پروګرامونه واورئ. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی.
د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سری کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډېر دقیق څارل کېږي چې د کورونا پیښې زیاتې خپرې نشي. روانه میاش پروسیه که دا کوویډ 19 پیښې ناڅاپه زیاتې شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کرونا پیښې په 24 ساعتونو کې نږدې 9000 ته رسیدې او د جون تر 13 دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1000 واوښتې، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنطین سخت شو. د ماسکو ښاروال سرګي سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلي بندیزونه د جون تر 19 تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازینۍ سیمه ده چې د کرونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کرونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسېدلې دي. د فرانسې د حکومت ویاند ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سرې کرښې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سرې کرښې ټول هیوادونه 20 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د یوې اونۍ په مخه باید قرنطین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغوی باید 10 ورځې قرنطین شي، که نظر یې روبه جریمه شي. په برازیل کې هم د کرونا مثبتې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. پرون په 24 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز استوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټورې دي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلي وي؟ نن په خبرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره مېلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، پایل خو ډېره زیاته بننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خپرونه پیلوو. په پایل کې ستړي مشې خراغلی.
مننه، ستړي مشې، تاسو هم خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرفه یو لوی نعمت دی او د مور شوده یو ساس کې دیوی بازاري قوتې سره نه مقایسه کیږي. دا باید ټول اوریدل کې واوري، ځکه اکثرا میندې د ځنې تنبلو له امله نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودي ورکړي. ځنې افواګانې، ځنې خبرې موجودې وي چې هغه ماشوم ته د تیا ورک مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیفه شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلط خبرې دي. همیشه د مور شودو کې یو لوی نعمت دی او د مور او ماشوم ترمنځ یوه مینه، یوه ښه فضا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، میندې باید په دې باندې وپوهیږي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپل شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا میندې د سرطانونو باندې ناخته کیږي. په کومو سرطانونو؟ دا ډېره مهمه خبره ده. د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي، د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي. او بل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، د لوپس ایریتروماتوسس په نوم باندې یو آټو ایمیون ناروغي ده، په هغه باندې د زنګونونو په دردونو، د زنګونونو په التهاباتو باندې دوی ناخته کیږي. په دې باندې دوی ناخته کیږي. هغه میندې چې تی نه ورکوي، دوی بس زر پر ډیابټ یا د شکرې په دویم ډول ناروغي باندې اخته کیږي. خو هغه میندې چې ماشوم ته تی ورکوي، د شکر چانس پکې کم دی، لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی، د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي، په زمین کې وي د زړه د ناروغۍ پیښې پکې ډیر کم وي.
که درته وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي، کله چې دوی ماشوم د شیدې ورکوي توان خو به نه ورته کیږي.
ډیره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، شودل وی نعمت دی، او څنګه چې ماشوم وزیږي هغه که طبیعي ولادت وکړي یا د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي، وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شوده ورکړي، چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ او تاسو ورته په پښتو کې ورګه وایو، دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېرې لوړ کیفیت انټي باډیګانې موجودې دي، او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم به په ناروغیو باندې ناخته کیږي، مور به هم سالمه وي. د دې سره سره وایي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکړي او شودو شروع کړي، د زیږون نه وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي، یعنی وینه به کمه ځای کیږي په زمین کې، وایي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځېږي. بل پلوه کله کله ځینې میندې وایي د ولادت نه وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي، که چېرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکړي دغه ذهني فکري نارامتیاوې چې دي دا به د شودو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي. په زمین کې مور به ډېره آرامه وي. سفر ته که د ولادت نه وروسته څلوېښتۍ نه وروسته مور که راځي، پلار که راځي، کاکا که راځي، ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا شوده تیار آماده دي، داسې نه ده چې له اوبه جوش کړه ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شوده پکې ټینګ شي غلیظ شي. هم د مور لپاره آسان دي، هم د ماشوم لپاره، ځکه چې دا د خدای له طرفه یو ښه تحفه ده، په آسانۍ سره جوړ شوی دي، په ښه شکل سره جوړ شوی دي. دا د ماشوم لپاره هم قابل د هضم دي، قابل د جذب دي، قابل د رشد دي.
بله، تاسو تر اوسه پورې دغو ګټو خبرې وکړئ چې کله یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو مور ته ګټه لري. راځو ماشوم ته د مور شیدې په خپل ماشوم ته کومې ګټې او فائدې لري؟
وګورئ، هر هغه څه چې الله جوړ کړی دي، الله بهترین انجینیر دی. هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی، د هغه زیګر خام دی، د هضمي سیستم خام دی، تنفسي سیستم او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی، نو د دې لپاره یو ډیر خيسته ورګه دا غي نه ورسته شو ده چې په دې شو ده کې په لوړه کچا باندې ایمونوګلوبولین موجود دي، او دا په لوړه کچا باندې ایمونوګلوبولین کله چې دا شو ده خوري دا د دې د بدن لپاره سازگار دي. وګورئ، کله کله اکثرا د بازار شودې چې ورکوي د ماشوم ګیډه خوږیږي، جاړي، قبضیت پیدا کوي، نفخوبات پیدا کوي. ولې؟ د دې سره چې څنګه د مور شودې شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ورسره لوړ شي، ماشوم به په شری باندې ناخته کیږي، ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې ناخته کیږي، ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي، د ماشوم د غوږ نه بزوی نه راځي. د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي، اسهالات په ورته نه پیدا کیږي، د ماشوم خلې ته به دوباره شودی نه راګرځي چې د ریفلکس وایي. او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شودیس کې وي دوی په بکتری مننجایټس باندې ناخته کیږي، هغه انتان چې دماغ ته ځي او د دماغ د التهابات لامل ګرځي، وایي د ماشوم د سترګو دید ورسره قوي کیږي، د ماشوم ذهن ورسره آرامیږي، د ماشوم مقاومت د دماغي ورسره لوړیږي، حافظه ورسره پیاوړی کیږي. او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینې و، یو د ماشوم روغ جوړ د ستیمر شو، دغه سندرومونه دغه ناروغي چې د ماشومانو د ناساپی مړینې څخه د مور شودي مخنیوي کوي. او په زمين کې ماشوم بنه ناروغه کیږي، ځکه شوته پاک دي، نه په بوتل کې دی، نه وبکا کړی دي، نه په کې منګو تاسو کړه کاشو غواهلې ده. دا ماشوم به په روغتون کې نه بستر کیږي. او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نو باسي، په اسانۍ سره جذبيږي، حزبيږي، انټي باډیګان لري. او د دې سره سره د ماشومانو د الرژي پیښې په کمې دي، ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي، او هغه ماشومان چې مور ته وروي پاینده کې به په اول او دویم ډول ډایبټ باندې ناخته کیږي، د کرونز په نوم باندې د کولمو التهابات دي، دغه ناروغي باندې به ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې د مور شودري په پاینده کې باندې چاغیږي، ځکه چاغوالی هم یو ناروغي ده چې په لسهاو ناروغیو ته بلنه ورکوي، د دماغ د پخوالي لامل ګرځي، حافظه به خې وي، پیاوړی به وي.
په عاطفي لحاظ د مور شودې په ماشوم څه اثر لري؟
مینه به پکې وي، درد به پکې وي، ظالم بنوي، قاتل بنوي. خپل د مور شودې د انسانیت لپاره زمينه برابرې، هغه کسانو چې د مور شودې رودلې وي هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې وي بازاري شودې وي ډیر حلیم وي، ډیر نرم، ډیر زړسوان دي وي. او په زمين کې د دوی بدن به د انتانات په مقابل کې ډیر مقاومي.
اوس به درته وایي چې تر څو کلنې پورې باید ماشوم ته د مور شودې ورکړل شي؟
وګورئ، د مور شودې یو د طب له نظره دي، یو د دین له نظره دي. د دین له نظره هم د مور شودې د دوه تر دوه نیم کالو پورې دي، او طب هم دا تاییدوي، ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کیږي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمی، یعنی بل ماشوم به پسې زر نه زیږیږي. او بله خبره دا چې ماشوم به غښتلی، پیاوړی او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش دا دی چې حد اقل خپل ماشوم ته د دوه نه تر دوه نیم کالو پورې خپل شودې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولې میندې باید
اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکی، د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي، مور ته ښه خواړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنن فکرن جسمن آرامه وي. د شودو ورکولو په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، داسې نه چې هغه ماشوم ته تیا ورکوي د پاسه نه پیغه ګوشي چې پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپله د مور نارامتیا د شودو په کموالي کې مستقیمن تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري او اقتصاد په کې ډېر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه میندې چې ماشوم ته شودې ورکوي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
کورونا
ناروغی د بد امرغه یو نوې ناروغی ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلاتونو لاندې ده. خو مهمه خبره دا ده هغه مند چې په کورونا باندې اخته وي دوی باید خپل نظافت ډیر زیات وساتي، خپل لاسونه باید همیشه ومینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پورې دا نه ده ثابته شوې چې د مور په شودو کې چې کوم د کورونا وایرس یا کووید 19 ده دا مستقیما انتقالیږي د شودو د لارې. خو بهتره دا ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمی سوار لس ورځې چې دي چې د انتان د انتقال لامل ګرځي کوشش دې دا وکړي، ځکه دا نوی مرض دی، نوی راغلی دی، د ریسرچ لاندې دی. ماشوم ته دې نور شودې ورکړي، کله چې مور ښه شوله او د انتقال خطر کمتر شو هغه وخت کې کولای شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شودې پیل کړي.
سکل ویل کېږي چې ماشومان هم په کورونا باندې اخته کېږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شودې خوري دوی هم په کورونا باندې اخته کېږي؟
وګورئ، د الله لوی نظام ته وایي هغه ماشومان چې د مور شودې خوري نظر نور ماشومانو ته په کورونا باندې ډېر کم اخته کېږي. علت یې دا دی چې د دې ماشومانو دفاعي سیستم نظر هغه ماشومانو ته چې هغوی د مور شودې نسکي مقاومت پیاوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کورونا باندې اخته نشي، په راز راز انتاني ناروغیو باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیاوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي، د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شو د مهروي د مور شو د ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډیرو زیاتو انتاني ناروغیو څخه مخنیوي کوي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې اوسې.
تاسو هم ډیر مننه، خوشاله وخت لرئ.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خیچاری.
اور کلای
نن سبای چې اهل مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه میو منی او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کو چې آیا اوس هم په کلیو باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلای شي؟ د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واوري، را سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو تر څنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي
چې خلکو به کوي د زمینداری د کنه هر وخت جنگونه ډیر راځي ابل اورس خپل هم د منګ شخصي د منګ امام لاندې خلکو سره پرغله وبدي نور دي تلګي بیالي خراب دي جګړه موږ پټای ته وبر او سیمه پټای نور دي ته نور خلک ول اغه موږ سره ویل وای دا وبو یمنګ په موږ ته راک موږ پټیو بکو موږ ورته لن منګ یو بکو موږ پټی ته دي اغه موږ ته پام درک موږ لاندې اور سره راغله جنگ مر ولا یو سکه چاپیړ وار اسول نو یو سکه چاپیړ وار کړل دا هر وخت د سکیږي پروس کلم یو څه کسان نور و ما سره به خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسان پکې ملم سو پم نیو به باندې سره وی وشتل دوه کسان پکې ملس ولا ډیر په تکلیف کړي وس خپل موږ ترې شکی او شاتل دي کنه کنه و چې کلا کې سولې و بوله لاس په دې ته و بزر نه ورته رسیدي
د لغمان ولایت د لنګار ولس ولایت د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله ست ډیر زله موږ د کلیوالو ترمنځ دوبو پر سر لښ خړو سره مخ شوی چې بیا دغه جګړې په خفګانونو وژنو جوبلېدو او بدیو پات رسیدلې دي افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنۍ کډه کېدل له روغې جوړې وروسته په بدو کې دنجونو ورکول د ځمکه ورکول د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډیر زله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامېسته کیږي نو موړای د دوو کلیواله د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي
هغه ته د شلو سو چې دوی د اوبو په واردي په ساعتونو دي په وارم دي نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټی ته نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاصې که دورته یو سړی د موږ د حیا نه کېږي څنګه چل ول د اوس زه په ځای پاتې یم ما ځمکه پاتې سوځېږي او ته اوس نور تر هلته خپل ځان ته وباړی هغه ورته ویلې بس خو لنډه خبره ته بالا سوه بس کلشنکوپی راوستې ډس ډس سړی ویشت چې ویشتو نو هغه د هغوی جانب مقابل هم راغلل خلک تر منځ رسول خدای کور پر هر څه اوبه هم پاتې شوې ځمکه هم پاتې شوه وتښتېدل نو هغه ځمکه باندې تر اوسه پورې مغسې لانجه هم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده خلک پرې لاړل ځمکه پاتې اوبه پاتې دي خلک ترنه له منځه لاړل که نه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سیلۍ کړی وای هم به د ده ځمکه اوبه هم د هغه دی به هم ژوندی و هغه به ژوندی و د په مرګ رکس هغه په ژوند رکس
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلي میتودونه او لارې یې برابرې کړي چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کیدای شي د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسیدونکی رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده دا چې څنګه
مخکې خو اوبه چې وې بې سیستم اوبه وې هر سړي کک به چې تګ وو بس په اوبو باندې به یې په خپله ځمکه به را چاپه کړلې نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبه ګاولې پوز په بل شوري چا پاک هغه په چروغه نو ستړای بم او غصاب او بعد دوی زو په جنگ شو نو ډیر د اته داسې جنگونه شوی چې یعنی دوغونه کړتام چې دښمنه هم پیدا شوی شوی دی پم دی او بده کوم کښتو باندې ولې کښ ډیر کښت و چې یا تګه شي د شوري سخت رپ په دیږي نو پم دی حساب باندې بیا په خپ بعد هغه موږ یو سیستم ورته جوړ کړو بم په نو بعد کلم ځکه هم جریب کړلې ته خمرېزه معلوم کو بس هغه تم بیا وبو وټاکې چې مثال اوه ساته دوله ساته پنځله ساته په دغه بیا نو کښتو کنو بی نو داغه وبدی د تادم زکه نو هغه واخ وس واخ مشخص ده نو هر شړای په خپل واخ ورځي خپل کښتو بی وی نو د جنجال او د شانوس نشته کلی کې نشته دی تا په ولاتو کې اوس په ډیرو ځای کې ده چې ابا په مو خلک کې خدا د نوبات ریواج ده او په نورو خلک کې یو میرا ورته یا میرا ورته نیسی په غنه مو یا په پیسو باندې ورته نیسی هغه بیا ګرځي په دوه کښتو په واله باندې ګرځي او بو مسئله ټول د میرا ګوري چې کوم کښت ته دی ذرات او بوت لري او په واله او هغه حق اولیت دغه شړی دی هغه کښت بو بی بیا بل تور کې وي یعنی هغه ځکه واله د کښول بخیل ته په واله باندې صلاحات نه لري
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي
اول خو مې خپل دولتي ارګانونه لکه کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت نه او ریاستون نه اړونده ولایتونه چې کوم ریاستونه دي کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کومې ولیې دي بندونه دي اوبو په برخو کې چې کوم ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کړي جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلی کې اوس خو وکیل ګزران دي وکیلان دي شوراګانې دي مشران دي هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دې روکو کې نو جمعې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي مخ دوی ته داسې یو سیستم جوړ کړي یو پلان ورته جوړ کړي تسمقات چې نن پلان کې زما کې یاد وبو د وبو کولو اورز ده بیا پسې د احمد کاکا ده د محمود کاکا ده دې ته پلان جوړ کې ترڅو ستونزې را پیدا نشي مشکلات را پیدا نشي
نو موړې زیاته وي د وچکالې له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او باندو کې زیاته شوي چې باید ورته جدي پام وشي کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاور روس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاور روس بند 9 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 24 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي جوړیږي به او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سکال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولای شو، دا د تورته پښتنې مو په یوه مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلی مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې ورېدو ته تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنگونه وي، علت تاسو څه بولئ چې ولې دغه جنگونه ډېر کیږي؟
اصلا خدا سدا کله چې موږ تاسو ته په کلو باندې کې د تجربه سره د کله چې کوم کال وچکالي وي او بنه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو باندو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې. نو یو مراب نیسي، بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورځو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم، بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا هغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابند د کلو تر مابند په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ، تاسو د ولسوالۍ په سطح البته تاسو مشرانه سید خپل کلی، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغه شخړې منځ ته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطح باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب دي سوي استفاقه کسرونه مات سوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې سوي دي، کله کله پکې مړي رامنځته سوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه الحمدلله حیات ته او دغه ولسوالۍ سات باندې مومي مشر ده، بیا راځي زمونږ کور ته او دغه کلی او د څوکل نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زمونږ کره او بیا خلک از مونږ کره راغلو. بیا دریم ځای ته کې بیا زما پلا په مشري باندې به ورځي خلک تلته، نو بیا د دې کې مابین فیصله کوي، بیا د دې کې مابین لغه جوړه کوي او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنگونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لار دائمی حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو. که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطح باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ شي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره شي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده. او بل حل د لارې دا لکه مخکې ماس د ټول سکله وشکالي رامنځته کیږي. خلک باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت له لحاظه متضرر کیږي، جانب مقابل هم متضرر کیږي، او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
پدې هیله چې ورځ خپل ټول او بده گاونډیانو څخه را وګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي، خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.